داریم. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشی قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او همدارز حقیقت څه دی. خو په راپورونو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم نن له افغان چارواکو سره د کتنې او خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. د خراس په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې اجازه نه ورکول کیږي چې محصولات د افغانستان نورو سیمو ته یوړل شي. خو لومړی د دې سات خبرونه. د ترکیې صدر اعظم له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. د ناټو تر چتر لاندې ځواکونو د طالبانو د مخدره موادو د مرکزونو خلاف بریدونه زیات کړي دي. راپورونه وایي چې د سوریې په دمام کې په د کیمیاوي وسلو په حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ځي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست پرستیال وایند ازادي راډیو ته وویل ښاغلی یلدرم به له افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال د سولې او امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو مسئلو د نظر تبادله وکوي. د ترکیې صدر اعظم یو ورځ وروسته له دې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له افغان ولسمشر سره او د غرس نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې واوري. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دغو ځواکونو لخوا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې د امریکا متحده ایالات او افغان ځواکونو د اپریل له درېیمې تر پنځمې نېټې پورې په فراه او نیمروز کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یولس بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې پر اساس د نشه یي موادو له لارې د طالبانو د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو کمپاین د 2018 کال په نومبر کې پیل شو. اعلامیه زیاتوي په دې کمپاین کې تر اوسه د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو 15 اویا بریدونه شوي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید او مالی لارې له دغو مرکزونو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر عواید ترلاسه کول. د کونړ یو سیمه ایز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینهو ډیرو. د کونړ د نفوسو د احوال د ثبت او احصایې دفتر عمومي رئیس فضل خالق ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خالق همدارز ویل چې د طبیعت د عادي تذکرو د اخیستلو لپاره عامه پوهاوی ډېر ګټور تمام شوی دی. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي. دوما د سوریې په غوټي کې دی چې د سوریې د حکومت مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیځ ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خپرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې ډیر وي. ګومان کیږي چې دا برید د کیمیاوي ګازو په وسیله شوی وي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ځوراونکی خبر څاري او که ثابت شي چې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی دی باید روسیه چې د بشار اسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وبلل شي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروس چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. د پولیسو یو بیاند ویلي موټر چلوونکی وروسته خپل ځان په ډزو وواژه. د مشکوک کس کور پلټل شوی او د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. پولیس وایي د برید کوونکي هویت تر اوسه معلوم نه دی او د انګیزې په اړه یې هم لا څه نشي ویلی. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د سکریپال د قضیې د تحقیقاتو په اړه د روسیې د سفیر او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ خبرې اوس ډېرې مهمې دي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ترامپ تاور د اسمان څوکې ودانۍ په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې په اور کې دا کس څرنګه وژل شوی، خو ویل شوي چې اور تیر ماښام د دې اسمان څوکې ودانۍ په 50 پوړ کې بل شو. یو چارواکي وویل چې څلور اور وژونکي د اور وژلو په مهال برسیرن ژوبل شوي دي. ولسمشر ترامپ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې اور مړ شوی او په دې خوندي ودانۍ کې د اطفایې کارونکو د اور وژلو لپاره ستره هڅه کړې ده. په دې لوړه ودانۍ کې د دې ترڅنګ چې خلک اوسي د ترامپ د کاروبار مرکز هم شته. خو ښاغلی ترامپ د 2018 میلادي کال له جنوري څخه چې نوموړی ولسمشر شوی دی د نیویارک په ترامپ تاور کې نه اوسي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې صبر کړی ده. دوی وایي 10 کلن یاسر مرتجی د غزې او اسرائیل ترمنځ په پوله کې د اعتراضونو د راپور ورکولو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و. د راپور لمخې مرتجی په غزه کې یو خبري آژانس ته د فلم اخیستونکو په توګه کار کاوه چې د جمعې په ورځ ټپي شو. او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسنی شي ارخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د اوربان واکمن ملت پالګون هیله لري چې په انتخاباتو کې به نږدې په سلو کې 50 رایې خپلې کړي. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې تر انتخاباتو مخکې شوې دي، د ښاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او نوموړی به د درېمې دورې لپاره صدر اعظم شي. اوربان د مهاجرو مخالف دی. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې، د ترکیه صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. له دې سره په یو وخت ترکیه شاوخوا 600 افغان کډوال افغانستان ته استوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د ترکیه دا کار د نړیوالو مقرراتو خلاف بولي.
او که چیرې دوی افغان کډوال وباسي، دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د درېدو لپاره پرلتونه دوام لري.
پرلتونه وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی او ذهنیت سازي ته زمینه جوړه کړې ده.
په کونړ کې ترکانان شکایت کوي.
زمونږ ارماره ته قاچاق ویل کیږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کیږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دوکانونو دی وتړي.
د دې ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د دې خپرونې په دوهم نیمایي کې وړاندې کیږي. اته بجې او اته دقیقې شوې. د اوسنۍ رادیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ او هم د اوسنۍ رادیو خبرونه او راپورونه لوستلی شئ. زموږ ویب پاڼه په یاد لرئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وی ښاغلی یلدرم به په دې یو ورځني سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسئلو وژغیږي. دا سفر داسې مهال کیږي چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 600 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې څخه باسي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست تایید کړی چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به ښاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د ښاغلی فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیز موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
په ټوله کې د بحث موضوعات د افغانستان او ترکیه ترمنځ د هر اړخیز همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز به پر امنیت د افغانستان پر سوله پر اقتصادی همکاری او در از پر فرهنگی بحثونه باندې وي.
د ترکیه د صدر اعظم سفر داسې مهال کیږي چې دغه وزارت د کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له هغه واده بیرته کابل ته ولیږي. لوی د رسنیو د شنبه پر ورځ د ترکیه د کورنۍ او چارو وزارت ویلمی په حواله لیکلی چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیه ته رسیدلی دي. اعلامیې زیاتوي چې د 501 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیځ ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارلی دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي، او که چیرې دوی افغان کډوال وباسي او له افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو مونږه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیه سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړه لیکونه لري، خو د ښاغلی میخیل په خبره له ترکیه سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانونی د ترکیه رسنۍ ویل و چې د دغه وخت په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوال شمیر په بیساري ډول ډیر سوی دی. د راپورونو لمخې یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ترکیه ختیځو شهرونو ته څه باندې 10,000 کډوال ورغلي دي چې عمده برخه یې افغانان جوړوي. دا معلومه نه ده چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم به نن په کابل کې پر همدې موضوع هم رڼا واچوي که څنګه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ټاکل شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې په پاکستان کې د هغه څه خلاف چې دوی د پښتنو خلاف زور زیاتی بولي د پایترسیدو په هدف غونډه جوړ شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پایترسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوې دي. مخکې تر دې چې په افغانستان کې د دغو پرلتونو له یوه فعال ګډونوال سره مرکه دروارو، لومړی د پېښور د نننۍ غونډې په اړه د منور شاه راپور واوري.
پښتون تحفظ موومنټ نن په 8 اپریل په پېښور کې جلسه کوي. د دې تحریک مشران وایي د لړکی یو ټوله تیاریانې مکمل کړي او تمه ده چې په زرګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر محسن داوړ نن سهار وختي له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورن غورن پښتون تحفظ موومنټ جلسه ده د ریس روډ د پاسه په خور خار کې یو بجه به دا شروع کیږي. د لپاره ټول زموږ تقریبا مکمل دي. د ګډ کوټنه د ټول کابل خلک راغلي دي. امید دی چې تلخو تاریخي غونډه به حکومت ته چې څارواکو سره دلته د پولیس ته څارواکو سره نور چې کوم دلیل انتظامیه د هغې سره مونږ سات په سات په دې موټنګونه شوي دي او فلحال هغه حکومت کې مونږ سره کړی دی. ډیوټي دپاره دل دوه واک تھرو ګیټس دي، په مختلفو ګیټونو مونږ لګولي دی. هغې باندې به ورځي او هغې باندې به مونږ خپل هم سیکورټي ټیمونه ویسي دي، هغې به هم خپل کار کوي. اوس پره تر څونه عمل شوی دی مونږ خبر برابر سپورټ کړي.
دا راز د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر سنا اعجاز وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړي چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون پېښور ته رسیدلی دي. نوموړي زیاته کړه
پرون مازیګر 4 بجې مونږ را شروع کړو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول پېښور خار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه مو کړو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوبي پښتونخوانا هم غن شمیر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي، پیغلې هم راغلي دي. د پېښور پیغلې او ښځې ورته دومره چمتو دي چې هغې په خپل کورونو کې راځای کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرینګ روډ باندې دی، د سرحد یونیورسټۍ ته بالکل مخامخ سړک باندې د پشتخره چوک او د کوهاټ روډ په مینځ کې دی. او نن تمه لرو غن شمیر کې زمونږ پښتانه دلته راشي جلسه ګاټه او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئین او د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کړو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ موومنټ په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختمه شوه. د یاد تحریک ځینې لویې غوښتنې دا دي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي. په قبایلي سیمو کې د امنیتي چیک پوسټې کمې او دا سیمه دې له ماینونو پاکه کړل شي او لا درکه کړل شوي پښتانه دې درک او خپلو کورونو ته ستانه کړل شي.
و هم اوریدل چې ټاکل شوې ده چې نن د پښتون ژغورنې غورڅنګ تر چتر لاندې په پېښور کې غونډه جوړه شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوي دي. د دغو پرلتونو په اړه مې د پرلتونو له یوه فعال ښاغلی اقبال خیبر سره مرکه کړې ده. ښاغلی خیبر، په پیل کې د افغانستان د پرلتونو په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان خپل جګړې انګیزه واخیسته، لغه د هلمند حرکت و او لغه نه وروسته دا وغځېد د هلمند نورو سیمو ته، ګرشکناوې ته وغځېد، د کندهار ته وغځېد، هرات ته وغځېد، اورزګان ته وغځېد، فراه ته وغځېد، نیمروز ته وغځېد، زابل ته وغځېد، پکتیا ته وغځېد او د دې ترڅنګ مزار ته ورسید، بامیانو ته، لږ سره جوخت جنو نورو هغو ولایتو ته چې لا پرخ اظهار نه دی شوی خو دوی تیاری نیولی دی. اوس په کابل کې دا د سیستم روان دی چې د همدغه حرکت بین الافغانی سولې لپاره د راولاړ شوي حرکت په حمایت په کابل کې هم یو خیمه وهل شي او دا یوازې او یوازې د افغانستان تر اراضۍ پورې محدود واوسي. نو پرلتونه ورته وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی، ډېر ښه روان دی په افغانستان کې او ذهنیت سازي ته یې زمینه جوړه کړې ده.
ویل کېږي په دغو پرلتونو یا حرکتونو کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي دي یا روشن فکران راټول شوي دي. ویل کېږي تر څو چې ډېر خلک او اکثره خلک په داسې پرلتونو کې برخه وانخلي، تر هغو پورې په هغه کسانو باندې تاثیر نشي کولای چې جنګ کوي او جګړه غواړي.
اوس د هلمند حرکت مطلق متفاوت و، هلته پیل هم د مدني فعالانو په واسطه نه و. هلته یو خودجوشه له 14 نوروسته د هماغو زوریدلو متضرره افرادو د کورنیو او خپلوانو یو اواز و یو چغه و د درد یو انتها و چې سره غونډه شو د خیمه په وجود کې راوړله. نو په هلمند کې بیخي متفاوت و او په هلمند کې ګډونوال هم بیخي متفاوت دي. یعنی مدني فعالان ډېر وروسته ورته راغلل حرکت ته، وروسته بیا دوی راغلل د حمایت لپاره د دې ولسي حرکت تر چتر لاندې کښېنستله. نو چون یو مخ ولسي دی نو ځکه یې پر دواړو نورو باندې تاثیر هم لوړ و او دغه دی همدغه چې ولسي دی وده یې هم وکړله، ډېر هم شو او ورځ تر بلې ډېرېږي او ورځ تر بلې امیدواري هم ورته ډېرېږي.
نن په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري لویه مظاهره او غونډه جوړې شي، د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
د هغوی لپاره خو پیغام دی چې د دوی حرکت مدني حرکت ته پام وړ دی. هلته وضعیت ډېر خراب دی، هلته مجبوریت دی چې له همدغه لارې خپل حقوق ترلاسه شي، له پښتنو سره یو ځای یا تر پښتنو هم په بد حالت کې بلوڅان دي چې هغوی هم مجبوره دي اوس خو وژل کېږي، دا چې نړیواله مرسته نشته، د نورو هیوادونو مرسته نشته. نو هغوی هم مجبوره دي چې د 18 پېړۍ له دغو حرکتونو نه استفاده وکړي او حداقل ژوند ترلاسه کړي. نو پیغام هم دا دی ورته چې دوی خپل د حرکتونه نه پرېږدي، خپل حقوق دې ترلاسه کړي، خپل ذهنیت سازي دې وکړي، وروسته به بیا وروسته ته ګورو چې نورې کومې غوښتنې بیا د وخت زمان مطابق رامنځته کړو سره.
ښاغلی اقبال خیبر و چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د پرلتونو په اړه له اصلي رادیو سره خبرې کولې.
جنگ ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجې او شل دقیقې شوې. زموږ خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د اوسني وضعیت او دې هیواد ته د امریکا د پاملرنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې لیکوال کارمن جنټل وایي د امریکا په تاریخ کې د دې اوږدې جګړې څخه 18 کلونه تیریږي، خو افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او هر کال دغلته زرګونه کسان په جګړو کې مري او ټپیان کیږي. د لیکوال په باور په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس غړي وخت نا وخت افغانستان پر وضعیت بحث کوي، خو د افغانستان په وضعیت کې د بدلون لپاره دا بحثونه کافي نه دي. ښاغلی جنټل په لیکنه کې ویلي د امریکا د کانګرس د غړو لپاره هیڅ داسې اقدام نشته چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. د کارمن جنټل په وینا که چیرې دوی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړي، تل به د امریکا د خلکو د داسې استازو په توګه یاد شي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کمزوری دریځ درلود. ورسمانې افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو د استولو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده د امریکا د اقدام په افغانستان کې وروستۍ وضعیت او دغلته روانو خونړیو بریدونو ته په پام کفایت نه کوي. لیکوال وایي که د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال شاوخوا 30 امریکایي سرتیري ونه توانېدل افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، نو اوسني 14 امریکایي سرتیري هم تر هغې د تاوتریخوالي پای ته رسولو باندې نه بریالی کیږي څو چې امریکا د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پاملرنه نه وکړي. د ډیلی بیست ورځپاڼې د یوې افغانې میرمنې په اړه لیکلي چې خاوند یې د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوی او اوس له شپږو اولادونو سره د نیویارک په ښار کې ژوند کوي. دا میرمن نسیمه بخشی نومیږي چې د ورځپاڼې په وینا اوس د افغاني خوړو په پخولو او پلورلو غواړي نه یوازې د خپلې کورنۍ نفقه وګټي، بلکې افغاني خواړه امریکایانو ته معرفي کوي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې میرمن بخشی په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولی، خو اوس له یوې معروفې امریکایي اشپزي هانا ګولبرګ سره کار کوي. هانا کډوالې میرمنې په اشپزۍ ګماري څو د خپلو هیوادونو د خوړو په پخولو مالی عواید ولري. ورځپاڼه د نوروز د ورځې په مناسبت د میرمن بخشی د بیلابیلو افغاني خوړو یادونه کوي چې د هانا ګولبرګ د کار په ځای کې لسکونو امریکایانو ته وړاندې شول.
په کونړ کې ترکانان یا نجاران شکایت کوي چې اجازه نه ورکول کیږي چې له لرګیو جوړ وسایل نورو سیمو ته انتقال شي. د دوی په وینا دې ستونزې د دوی کاروبار خراب کړی دی. ځینې کسان وایي چې که چیرې له لرګیو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکړل شي، نو ورسره به په کونړ کې د ځنګلونو وهل دوام پیدا کړي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همین او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو ګڼو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کولو، خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدلې له هغه وروسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکې ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغستې ده، نو زما ترې اجازه راکړلې شي د پخو موادو کنه راکې دې ته قانون شرطه چې نو قاچاق وي را دي شي زموږ دکانونه دي مهر لا کې زموږ دکانونه دي بند کې مونږ دې چې کوم دی ما بس کې واچي دا روزګار پرې دوه بل سرکار شروع کو.
زمنګ بیټ ته قاچاق ویل کیږي، زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي، زمنګ دروازې ته قاچاق ویل کیږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقی دلته دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی، لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه دا خسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي، او چې دوی له وهل شو لرګیو په خمو واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
نور څه زمينه سازي په کونړ کې نشته ده، نو فابریکې شته ده، د نور څه مقصد نه څه زراعتي زمکه منګلرو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره یو سیل لري هغه نم څه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکړي. دروازه شدار خو نه قاچاق دي نه ته څه قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او په خو موادو ترمنځ توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر، قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نبیل شي، پخ مواد ته باید پروسس او د انتقال خا او مناسب لار پیدا شي او د ته پرینه خود شي چې هغه څوک پکې بدغه پروسه کې قاچاغ وکي او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګور ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارا خپله هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې دغه پخ مواد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پرېکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه، خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بنده شوه.
و موریدل چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري، خو د خوست په ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ کې نور خلک هم شکایت لري. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته خو بیا رغونې او انکشافي چارو ته د حکومت له لورې پام نشته. د دې موضوع په اړه له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ کې د امنیت له پلوه د افغانستان په کچه بېساري ګڼل کېږي، خو له دې سره سره ډېری اوسېدونکي بې وزله او د ژوندانه له اړینو اسانتیاوو بې برخې دي. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي چې د کاري فرصتونو د نشتون له کبله اړ دي چې یوازې د مزرین صنعت په لږه ګټه د کورنیو وخت تېري وکړي. د ځاځي میدان د سیمې اوسېدونکی سیلاب ځاځی ازادۍ راډیو ته وایي چې
دا چې موږ ځاځي میدان ډېره لویه فراخه ولسوالۍ ده، مشکلات دا دي چې سرکونه تاسو په خپله ولیدل چې په ډېره کم دي او کلینیکونو ته زیات ضرورت دی او دغې خواته اسکندره والګاډه ډېری میله کاکلی او حسن خیل دنی دا کلینیکونه نه لري، دویم هم مکتبونه تعمیرونه نه لري. همدغه شاه موږ منطقه تاسو ولله چې مالداري ده، مال دپاره ډېره مساعده ده، د چرګو پرمونه نشته، د مال پرمونه نشته، نو دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ دپاره بعضې پروژې په کار وچوي.
د محمد آصف په نوم د ځاځي میدان د اسکندری کلي اوسېدونکی وایي چې د دوی ډېره اړتیا د سړک ده.
موږ د اسکندری سړک دی چې هغه پوخ منظور شوی دی، په 1390 کال بودیجې کې، شپږ نوي کال بودیجې کې هم وو، تر اوسه پورې نه سروي شوی دی، نه ډیزاین شوی، نه کار پشین شوی. موږ د حکومت نه دا په کلکه غوښتنه ده چې موږ د سړک نیمې ته سروي مو کې زر شروع ته وکړي، د سړک ته پوخ کې.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې دوی په ځاځي میدان کې د ښوونې روزنې په برخه کې د خلکو اړتیاوې تشخیص کړي او د خپلو امکاناتو تو پچاو کار کی باور تا توجه کی
تا خود عثمان اندازه چې د خوځ دغه لري پرته ول اسوالې کې به د خوونی روزانه به هیڅ چټکیږي په ځنګړی توګه دي انجنونو د خوانځي پرابته باندې چې دلته په ډیر لري فاصله کې وټن لري.
بلخوا د خوځ چارواکي وایي چې ځایي اداره ځاځي میدان ته پاملرنه لري او هلته ځینې مهمه پروژې تر کار لاندې نیولې دي. د خوځ مرستیال والی شیرباد شاه ورګونی وایي چې په ځاځي میدان کې د وحشي زیتونو د پیوندولو یو پروژه او د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو د یو کانال پر جوړولو هم کار پیل شوی دی.
لاسه شر شپږ 50 کیلومتره خامه سرک او درې پلونه او همدارنګه نور د زیتونو د پیوند یو پروژه ده. اوس هم تاسو خبر یاست یو کانال دی تقریبا چې 30 میلیون په شاوخه کې د کانال افتتاح شو. ځاځي میدان خلک چون په وطن میان دي، خو نظم امنیت ساتلې موږ هم توجه زیاته ده، ان شاء الله نورم کوشش کوو چې دوی ته نور پروژه هم اجرا شي.
ځاځي میدان یوران کرخی ته سیرمه د خوست مرکز شمال ختیځ لوري ته خواوشا 50 کیلومتره لری پرته ولسوالۍ ده چې زیاتره سیمې غرونو پوخري او کمی کرنیز ځمکې لري. شنون کې په دې باور دي لکه څنګه چې د ځاځي میدان خلکو د خپل ولسوالۍ امنیت ساتلی، حکومت هم باید خلکو د ژوندانه ښه کولو ته بیلابیل پروګرامونه پلي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو سٹارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د 12 شپو کرایه او د لارې لګښت 9.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان ستارت اپ ویلی دی چی دا آرو ستیشن پا نوم خپل فضایی تمزای با دا 2021 پا پای که پرانیزی او پا 2022 که با دا دی هوتل دروازه دا میلمنو پرمخ پرانیستل شی. دا دی کمپنی اجرای رئیس فرانک بانکر وی دوی پا فضا که دا لمرنی لکس هوتل دا 12 شپو لپارا 9.5 میلیون دالر تاکلی چی دا پیسه در هاغو لشد چی پا خواب دا فضایی سفرونو لپارا پا پامکینی ول که دی. له 2000 لومړي څخه تر 2009 پورې په مجموع کې وو تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 40 میلیونه تر 40 میلیون ډالرو پورې پرې کړی دي. ښاغلی بانکر وای اوس ټکنالوژي او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړي دي. اته بجیاو دیرش دقیقه شوی و سم د دې خبرونې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واوري. ټاکل شوی دی چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي او له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تېر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمېر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینهو زیات و. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. دوما د سوریې په غوطي کې دی چې د سوریې د حکومت مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیز ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لورې په خپرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یوه کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 10 نور ټپي. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یوه پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمانڅوکې ودانۍ په یوه اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې سا ورکړی ده او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسني شي ارخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په روان خبرونې کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرامونه چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی در واورو، لومړی د کندهار د مشاعرې په اړه د صادق رښتینی راپور در اورو. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د پسرلي په رارسېدو سره مشاعرې کیږي. د دې مشاعرې نور حال د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي. ولس د خپلې سیمې فطرتي غوندې سنګار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا و، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل سوي و په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینی ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه څه چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غړېدا لپاره مهم دي.
مشاعره او شاعرانه بندارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیداری، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیله دي. له همدې عمله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیز مشاعره او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه دي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو. زه سوله غواړم، جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
په کندهار کې د انارګل مشاعرې په اړه مو د صادق رښتینی راپور اوریده. مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه در واورو، د جرمني د پرونی پیښې په اړه یو راپور لرو. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه دېرش نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه موټر چلوونکی وروسته خپل ځان وواژه. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني د مونستر ښار په مرکزي سیمو کې خلک د یو رستورانت په هر ناست ول چې ناڅاپه یو کوچنی پاوړونکی موټر ورګډ سو او یو شمېر کسان یې لاندې کړل. دا پېښه پرون سوې ده. یو عیني شاهد رویترز خبري اژانس ته وویل چې له دې پېښې بېرېدلی دی. دوی وی غواړم ووایم چې کله تاسو د مونستر په څېر کوچنۍ سیمه یا تر هغې هم په کوچني ځای کې دا ډول تجربه کوئ، نو نسم کولای بهر ولاړ سم. اوس په قهوخانه کې خوندیتوب نه احساسوم. د پولیسو یو ویان اندریاس بود خبري اعلانو ته وویل چې موټر چلوونکي خپل ځان په ډز وژلی دی. سیمه ییزو پولیسو په ټویټر کې اعلان وکړ چې امنیتي افسران سیمې ته استول سوي دي او له خلکو یې غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې دغې سیمې ته ولاړ نه سي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل یو ویان دا یوه ناوړه پېښه بللې ده او وایي دوی د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي دي. د جرمني یوې نامتو ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګمان کېږي موټر چلوونکی د منځني عمر یو جرمن وګړی وي چې شایي رواني ستونزه یې درلوده. دغې ورځپاڼې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې دغه پېښه تروریستي انګیزه نه لري. سوت دویچ سایتونګ ورځپاڼې دغه راز ویلي چې د مشکوک کس اپارتمان پلټل سوی دی چې انفجاري مواد پکښې شته که څنګه، خو په دې اړه لا ډېر تحقیقات کېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. دا چې ښوونځي هم پیل شوي دي، په همدې خاطر په دې خپرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په ښوونځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معارف وزارت د نشراتو د رئیس او د ایوار واپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خټیر دی نن هم یو جنگ وسو، یو الکی پښاخو
پسند راغلو زمونه ولا
تعلیمي محیط دی د تاوتریخوالی او د شخړو نه لری وساتل سي.
خوانځي د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د خوانځي نظم او اصولو ته پام وکړي. خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانځیو زده کوونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانځیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي، نور زده کوونکي تهدیدوي، جګړې ورسره کوي، زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي. په کابل کې د دوه ښوونځیو زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم عرفان د عبدالحی بیبی لیسې زده کوونکی یم. د عبدالحی بیبی مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي، یار ولایت دا رقم خلک دي. دلته یو څو هلکان دي، سمه ډله جوړه کړې ده، داسې پنځه شپږ نفره دي، او سې څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي، چې استادان سره جنجال کوي، جنګونه کوي، هره ورځ مکتبو کې جنګ کوي، د هر چا سره لاس اچي، بد خبره کوي او جنګونه کوي.
نوم خالد ده، د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم. جنګونه خو ډېر دي، نننم یو جنګ وسو، یو هلک پچاقو وي، بیا هغه د بل هلکې ګیر کړه ولسوالۍ ته بوت. جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ سوي یو. دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کړي، امنیت یې ښه ونیسي.
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غني چې د خپلې لیسې په لیلیه کې اوسي، وایي په ښوونځي کې هره ورځ جنګونه کېږي، خو استادان او د لیسې مسؤل چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي.
راغلی یم، نو دغه کال کې سر ډېر جنګونه وسو، ډېر چاکوګانو سره ووالو، ډېر چړو سره ووال سولو، هر ځای خلک سي دي به ټول بدماشي. درس خوستنه، درس په وجه مې وابته درس وي، وابته درس نه وي، وابته درس وي، وابته درس نه وي. اوس مدیر ته واولې، مدیر وایي نه سو کولی ستا شاګردان را اداره کړم، ځکه شاګردان مدیر وایي شاګردان تر ما تکړه دي، تر ما زورور دي، ما زه نه سو سر کولی سي دا سره وګرځوم دا شاګردان.
دا یوې بلې لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم، په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه. دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه.
داخله وخت دوه ورځې ورغلم، په درېیمه ورځ ورنغلم، په څلورمه ورځ مې مکتب ته ورغلم. زه ناستم تر څو مدیر راغی. دغه مکتب مدیر راغی، زه راته ویل پرون مکتب ته راغلی، سپېړه راکړه په دا مخ مالی مدیر سره مالی مریض وم، بل سپېړه پسې راکړه. تر څو یو دوه استادان نور راجګ شوي، هغه به ناره باندې وکړم. مکتب ته وایي څرنګه ناراض یو، ته یې څوک دغه کې یو دروازه خلاص وه، یو دوه استادان نور رانوته یو غوڅ کړه، سواله جنګ در سره یو هم به ناره باندې وکړه. دوی دته نور شاګردان راغله، هتي شاګردان ته مې یو دوه لاس ور واچول. دغه کې ذاتي بزن نه خبر سوی چې خلاص په شاګردان لګېدل او استادان لګېدل په یو هغه باندې. دوی استادان او پولیسان راغوښتل ولسوالۍ ته تلیفون وکړ.
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا دی چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي، ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی.
ځوانان ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبره ذاتي جنګ نه کوي، پرېږدي دغه کارونه. هلته زندان ته سره سي ډېر خلک دي، چې په کور هم لاس څوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانان ته مې دغه وینا ده چې جنګ هغه دی ونه کړي، بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي، او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي.
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک کله هغه نس کوله، بیا باید حکومت ته اعلان وکړي، وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي، دې ته باید حکومت راشل، حکومت سره باید تلاشي روانه وي. ته کله چې خلک دروازې ته را باندې راننوځي، یو سپینګیری سړی در ولې وي دغه خبره نه مني، ځکه سغه څور ته وایي دوی په بدماشي په زور په ظلم چې راننوځي. نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو، دغه یې آل نه ولو، خو حکومت مخکې ولوم دغه یې وخو اوس حکومت للی لا ډېر سوي دي، نو باید د مخنیوي وسي.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي، خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي.
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګ د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقا د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالي او د شخړو نه لري وساتل سي. تاسو به لیدلی یو زده کوونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زده کوونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډیر ځله به مو دا اورېدلی چې یو زده کوونکی د یو سپینګیر ښوونکي پر وړاندې دریږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده د معرف لپاره. موږ تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولای سو حالات تر نن سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي، خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي، او داسې نسل د ښوونځي ته ورولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازې نایسه کوي سو هغه دا چې له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیل کوو، یا یې منفک کوو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي، او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه چې تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکړي. د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډیر مهم ده چې خلک فکر کوي چې یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ور زده کوو، او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالېږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالېږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړئ د ځوانانو له ستونزو، لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شئ، تاندې څانګې خپرونه واورئ. دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د مازیګر د 4:00 او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د 2:00 په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که لومړی دا راته ووایه چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې، ځینې ځوانان چې سنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي ټکۍ یې څپې حاشیې ته لیږي. دغه څو لاملونه لري. په یوه قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنې ودی کې نوش جان دي سي، دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو تنکیو ځوانانو کې، په ښوونځي او په کلو بانډو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله هغه بیا ډېر د یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول له مور پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لږ باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم موږ لرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده، چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو، او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یوه تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټېږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه یې له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسو کارو لاسونه پورې کوي، مور او پلار یې تهدیدي، توهیني، وهي، ټکوي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي، رسوا کوي، بې عزته کوي، نمرې هم کمه کوي، کمی او نور هم اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کوي. په درېیم قدم کې کېدی شي دوی یو ډول نشه یي توکو ته مخه وکړي، یعنې کله چې دوی په درس او په سبق کې موافق نه و، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي یې په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته یې هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنی په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي. ښځه څوک یم، څه کېږم، دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورته نور سره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
مور، هر پلار، هر ښوونکي او هر مربی لپاره چې له ځوانانو او ترکیو ځوانانو سره مخامخ دي، څو مسلې غواړم یادونه وکړم. اول دا چې هر هغه مربی، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي، چې هغه د ځوانانو او ترکیو ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلرونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنې ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي. مثلا استقلال طلبی پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي ووسی، کار چې دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کوي. دغه څه دي چې معمولا باید منډې پلرونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې ویوهي ویټکي وځپي، یعنې د افعالونه وساتي. اول هغه څه چې ډیر کومک کوي سمینه او محبت ده. دویم هغه څه چې ډیر مرسته کوي تشویق او ترغیب ده. دریم مورد چې ډیر مرسته کوي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده، هغه درناوی او احترام ده. څلورم اور چې ډیر کومه کوي چې ډیر مرسته کوي چې ډیر مومد او مرسته واقع کیدای شي هغه د ماشومانو د ځوانانو او تنفیل ځوانانو اړتیا او ضرورتونه تر رسیدګی ده او پای لازم په نظر هغه چې ډیر کومه کوي چې ډیر مفید واقع کیدای شي هغه له ماشوم سره ځوان سره تنکی ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړوي.
خوانځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. هلته تلونکي زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کیدلی شي هم د خوانځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه د جګړې نه کوي. درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه ښوونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه ښوونځیو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت سده د دیونې په خبرونه کې پرې باس کوو، پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه ده. له مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې لدی وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
ikinci vatanım olan Afganistan'ın aziz halkını öncelikle
aval khpal salamuna tolo afghanan ta wlandi kawam tol pehigi che de yow hewad asas iqtisad aw talim aw tarbiya khakawi mung ham afghanistan ta da zdakri bahir da khiki do pa hadaf raghliyo aw gwaado pa de barkha ki khidmat ukdo afghan turk khwanzi la kalun rahis pa afghanistan ki faaliyat kawi aw de de bahir da khiki do pa hadaf mo la afghan hukumat sara tafahum likuna lastik kridi di mung da khwani pa barkha ki da khpal tajrubo da sharikawlo pa هدف افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم در از د افغان ترک ښوونځیو د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسؤلیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
وړم له همدې فرصت په ګټه اخیستنې وایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجه ځانګړی کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2,350 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3,000 تنو ته ورسوو. همداراز د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي. مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو چې دا کار شوی هم دی.
ډېر زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، موږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی د معرف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوستل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینس کې
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. موږ غواړو چې ښه او بهتر فعالیتونه ولرو، په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. موږ هم د 1,000,000 خلکو له منځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلق وای چې دا تغیرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي، دا رښتیا ده؟
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغیږي د فراغت سند یې نه منل کیږي. همداراز د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځي او مسؤلیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو دوران د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځي یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود او که څنګه؟
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانشي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.